اختراع کنین. خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو موږ کلاساتي رادیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري هم مرسته وکړي. هغه دا خبره نن د مرحوم شپږشتمه د اقلیمي بدلون په ملي کانفرانس کې وکړه. ستانګزي زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي وو او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپیریال تا سخت زیان رسولی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. اوچا نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان یې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړې هوا 2 کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان پندراب ولسوالۍ کې هم د درنو واورو ورېدل او سړه هوا د 3 نورو د مړینې سبب شوی ده. تر دې مخکې د مرغومې په میاشت کې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون یو راپور کې ویل شوی وو چې د افغانستان به لږ تر لږه 13 ولایتونو کې 2500 ډیر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې دوی د نورو مرستندویو ادارو سره په ملګرتیا کار کوي څو اغېزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ په د امریکا د کانګرس دی وی غونډه په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومول کېدو تایید وو، وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 24مه د امریکا ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه ده. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو 2 اونۍ وروسته د امریکایي سرتیرو وروستۍ ډله د 2020 کال د اګست په 1 دېرشمه له هیواده ووتله. له افغانستان څخه د دوی وتل د دوهې د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 9مه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیز الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته له راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیز الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران چې په وروستیو کلونو کې له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی د 2 هوایي پیښو شاهد دی او د دې هیواد چارواکي د الوتکو د پرزو جوړولو ستونزو په اړه شکایت کوي. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی هم د 2023 کال په مې میاشت کې د چورلکې د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد د 2 نورو چارواکو سره یو ځای ووژل شو. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادي رادیو بند شوی خبريالان په دې هیواد کې دور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک وخودل وخودل شو. د موري د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشي په تور لاس ورځې په بند کې تیر کړي، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله باندې محکوم شوی دی. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغه خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو د حکومت له لوري ځپونکو اقدامات وبلل. په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو ځل بیا او چا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ناورین روان دی.
په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوایي نه وي او همل ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فیلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو.
د دې تر څنګ یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو د جوړولو هرکلی کوي.
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیدت هم ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
او کندهار کې بزګران او کروندګر وایي چې د ممپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري.
پاسل کې دونه پارک ته د غنم من مثلا په سل افغانۍ دي، د پلی د په 200 افغانۍ دي، نو د نورو کښتو باندې پلی زیات ګران دي. و خوړی ډیر اسانه ده. بس
وړاندې په خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه هم شته. راپورونه نور هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو خبری ټولګه ته هم خره اغلی پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2015 کال په اوږدو کې به افغانستان 15 میلیونه کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. او چا په یو راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویلي دي، د روغتیا په برخه کې د خدمتونو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر او اړتیا لري. دا بیا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوې دي. د افغانستان د لا ویل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي لمخ کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سخت ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. و چا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 35% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. او چا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل،
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوایي نه وي او همل ته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي، نو موږ ورته فی الحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو. څنګه چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور یې ملا بهتر کړي.
د کابل د دسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یو پیخه کې پرې شوي وایي، د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورتګ وسه نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېری د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږه ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې د روانې جنوري میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامداره محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغېزناک بولي، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه بیا وایي چې په داسې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې یو حساس حالت کې دي. د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای باید دوی نورو مسایلو ته ډېره پاملرنه وکړي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښتي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15 نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پر مختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوی، خو زیاته شوی چې لا نه دی فعال شوی، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې او سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري.
دا اوکړی شنو دی کې به ان شاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي. نو دا خو ډیره بهتره خبره ده، موږ وایو چې دا جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي. نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دا دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورټونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پر لګولې دي. د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړی ده. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړی. د داسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانکي پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلاً له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې مونږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زمونږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا که ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
از ما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بیا هم ازادي راډیو ته خرغلس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاجا کالاس وایي چې اروپا باید د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو فشار زیات کړي. هغې له خپلو شریکانو غوښتنه وکړه چې روسیه دې د سولې خبرو ته راماته کړي. نور جزئیات له هوسۍ احمد زیورو.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاجا کلاس وایي چې کیف او شریکان باید پر روسیه فشار راوړي. سو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو اترو کې د اوکراین دریز ښه کړي. کلاس چې د جنوري په 14 د ازادي اروپا ازادي رادیو او سو اروپایي ورځپاڼو سره خبرې کولې ویل چې پر ماسکو باندې د اقتصادي فشارونو زیاتول او په نړیواله کچه منځوي کول یوازینۍ لارې دي چې روسیه د برلاسۍ څخه منع کوي. کلاس زیاته کړه، موږ باید خپلې وړتیاوې کمې ونه ګڼو او د روسانو په اړه ډېر اټکل ونه کړو. روسیه ځینې وختونه داسې ښکاري چې له رازونو ډک ځواک دی چې ماتېدلی نه شي. دا رښتیا نه ده، مونږ د پوځي او اقتصادي وړتیاوو له پلوه پیاوړي یو. هغې خپلو دې وړتیاو ته په اشاره وویل چې روسیې سود له 40% زیات کړی، ګازپروم خپل 40% مامورین کم کړي او له شمالي کوریا څخه یې پوځیان ورغوښتي دي چې د دوی په ګټه جګړه وکړي. ښایي روسیه دا مهال داسې ګڼي چې د اوکراین په جګړه کې وخت د دوی په خوا کې دی، خو کلاس ویل هغه باور لري چې دا ناسم فکر دی او د کیف فلویدیز متحدین باید اقتصادي فشارونه نور هم زیات کړي. هغې وویل، مونږ ګورو چې د دوی د نغدو پیسو زیرمې په بشپړه توګه ختمې شوې دي. دوی د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم عاید لري. د اروپای ټولنې و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې اروپای ټولنه به پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي، ځکه چې دوی هڅه کوي د فبروري په 14 د جګړې د کلیزې سره سم د بندیزونو د 14 بستې په اړه پریکړه وکړي. د چارواکي ویل چې دا به د بندیزونو لپاره د نویو ساحو د موندلو له ستونزو سره سره یو مهمه بسته وي. د سو اروپایي حکومتونو د مقاومت سربیره چې له روسیې سره خواخوږي لري، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ډاډ څرګند کړ چې دا ټولنه به وکولی شي اوکراین ته د وسلو او نورو مرستو د لیږلو لپاره په خپلو پالیسیو کې یووالی وساتي. کلاس د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا هم تبصره وکړه چې هغه به وکولی شي جګړه ژر پای ته ورسوي، او ویل چې نړۍ د ټرمپ پلان ته انتظار باسي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه لوړه وکړي. کلاس ویل که چېرې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړل شي، له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او پر ملکي وګړو ملکي زیربناو بمباري ودروي، نو جګړه په خپل وخت پای ته رسیدلی شي. خو هغې د اروپای ټولنې دا دریز بیا تکرار کړ چې د اوکراین په اړه باید د اوکراین له رضایت پرته هیڅ پریکړه ونه شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
یو ځل بیا هم خراغلاست ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. کندهار کې کروندګر وایي چې مونپلی یا پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري، ځکه چې بیې یې لوړې دي او کمه خواري غواړي. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره مرسته ورسره وکړي. د کندهار کرنې ریاست په وینا سږ کال په دې ولایت کې پر 60 هکتاره ځمکه د پلیو کښت شوی، خو د وچکالۍ له امله حاصلات یې کم شوي دي. نور حال لسی مینا اورو د صدیق رشتینی په دې راپور کې.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلی یا پلی په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او مانده سیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جریبه ځمکه یې پلی کرلی وایي، سږ کال یې د وچکالۍ له امله د تیر کال په پرتله د پلیو حاصل کم شوی دی.
15 جریبه ځمکه وه موږ پلی په کرلې، پروش کال یې ماته 9 خواره وکړلې، شش کال یې ماته 15 خواره وکړلې. دا وچکالۍ په خاطر باندې موږ شاید ونې پر کمبود را روان دي او موږ خواري پکښلې ده. موږ ستړي کړي، موږ ته دونه حاصل نه دي پاته شوی، خواري ما بس کړلې ده. نو اوس موږ دا خواهش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وکړي. کومکونه موږ سره دا وکړي چې موږ ته تخم سم تخم برابر کړي، د اوبو په باره کې موږ سره کومکونه وکړي. شش کال وچکالۍ اوبو باندې موږ بس نه رسېدي، اوبه سره کم وي، سره کښت وي.
د پلوی کش په شګلنه او وچو ځمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالیو ځمکه او اقلیم ورته مناسب دي. د چارګل او نیک محمد په نومونو کروندګر وایي پلی د نورو غلو دانو په پرتله ښه بازار لري. د دوی په خبره پلی نه یوازې د کرنې لپاره کمه خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ له امله کروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلی خو نو څه کښتې خو دا سل یې ډېر دی نه، خواري هم لنډه ده، دا ناړي ګوري د دي بس بیا د غونه نه دغه کې لکه پلی چې په پیسې ما سل یې ډېر دی، پیسې هم ډېرې جوړوي باندې راوند د ماشو در جوړوه ډېر دی.
پارک دغه نمن مثلا پسل غنی دی، د پلی د پدونی سا غنی دی،
نو در نور کشتو باندې پلی زیات ګران دي. وہ خواری ډیر آسان ده، بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري، ډیر آسان خواری.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ له امله سږني حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوو او سبزیجاتو د پراختیا څانګې مسؤل انجینر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښ د پراختیا په حال کې دی.
ممپلوی کښ د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتار سږ کال کرل شوي وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلوی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړۍ پنجوی دغه مرکزی ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل یې لږ و، ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل یې لږ دی.
د یادولو وړ ده چې د کندهار په بازارونو کې د پلوی یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلودانو په پرتله 100 چندل وړ ده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه اورئ. دغه راپورونه او ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼې ازادي ډاټ کام کې هم ولولئ، او هلته ورشي نور خپرونې هم شته دي. او تاسو کولی شئ زموږ د واتس اپ پر شمیرې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ، موږ به خپل خپرونه په لړ کې نشر کوو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0420230011.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستې په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شامل دي. بل لوري ته د مرستې ترلاسه کوونکي بیا وایي بیکار او بیوزله دي، او کله کې مرستې هم ورسره کیږي دوی ته ډیر ځای نیسي. په همدې اړه د نجیب الله الوخیل راپور ته وکشي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د یوې نا دولتي مؤسسې لخوا د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بېوزله کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 5 ناحیو یاد شمېر بېوزله کسان پکې په پام کې نیول شوي ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته وویل
1300 کسانو ته غذایی مواد توزیع کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په سطحه خصوصا د مرکز گردیز په 5 ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بشاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پلي کوونکي مؤسسه مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د ښځو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړي دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاح شوي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز 5 ناحیو کې موږ دروکته.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامې تخ وخت یوایي د بیکاری او نورو ستونزو له کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکی تواب خان وایي په دې حالاتو کې لږه مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
ډیر خوشحال یو، ډیر دعاوې کوو، ځکه سخت ډیر سخت کال ده، کارونه نشته، پیسې نشته، مشکلات زیات، یخ زیاته، کنه نو دا مرست مکت ډیر ښه تمام سو خلای دی دوی نه خراب وي خلک ډیر جوبل دی ښه دا یو بس مکت دومره غلیمت لکه دوه کاله
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډېر په ګرانه تمامیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکي عبدالکریم وویل
ډېر سره بې وزله یو ځکه چې کلي کور کې کار هم نشته روزګار هم نشته او په خپلو کورو کې هم نه اوسیږو پردیو کورو کې اوسیږو نو ځکه چې موږ ځکه لږ احتیاجات ورته لرو
په پکتیا کې داسې مهال د یو نړیوال بنسټ لخوا په یو شمېر د خلکو پر روان ژمي کې د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې په دې هیواد کې د خلکو د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه ده بې وزله او هغه کسان چې کار او بوختیا نه لري په دوامداره توګه له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي
قدرمن اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمه کې د زخرو کاروانو نیز خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنۍ او چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنکړي او په دې برخه کې له افغانستان سره د همکاري او مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیګست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکې ناکامي وه په ایران کې د یوې روزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هېواد درې پولیس وژل شوي دي د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز ویلي چې هغه روزنیزې الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر الوتنه یې کړې وه تهران ته د راستنېدو په لاره کې نسکوره شوه او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ رادیو بندي شوي خبريالان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی وو
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواړی چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدل کښت د نشټوالي له امله شکایت کوي
په خاطر کې کښت لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي مثلا اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده
یه گیفده ایده سال هم بود که از اینجا رفت
وله ستلس کلن وم چه ده کار لپاره ایران تولادم سمو ده حل تا وم بیر تا کور ترستون شما و کشده میوکره
دست پا متعدینو که تر وقت مخ که ده زلخت یا بوده توب لاملو نسیدی او کم دون نشهی مواد معتاد زر بوده کوی و دی علم ده متعدینو ده درملنی لمتخصیص داکتر ارشاد منصور سر مرکه کرده
پا مجموع که ده ده عمر اغا اوسط تر یو نرمال انسانا انزلس تر شلو کلونو کم وی
ده بشیر کنم یو معتاد وای چی ده نشیه پا پری خودولو خوخیم و ده تیر زون پا علا افسوس پو
سوار لسکالانو الکولم چاکو تا لسکالی پره اته لاسکلې نام نور شاګردانو سره هم داس په ملي باندې باندې راکول
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
و سره یا ول تاسو ور خدای په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چه ویل
خپل پوری غو
نو تاسو ورته وې
باش نورې څه کوي خزي په لوی لاس میزان په بلخت
اوس پرونه په ورا پور پیل کو د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو لکښت څخه منع کړی دي خو له دوی سره د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخ کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او په راتلونکي کې به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و، خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړی، دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي، خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا یې بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنم مکه ګټه نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډېر عاید لري، خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شویو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت ودې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
د دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دغه ډول السیس په نوم برطانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل سوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولی سوی چې د دې ولایت د مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کېږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب سي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو ته زسته کمه سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکی عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون سوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بېوسه سوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره اورو.
20 سال کې مې دروز به یو عمل گرفتار کیدم.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بستریز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتي دوه ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بستري شي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي. ولس اتلس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم. سمو د هلته وم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته. عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کیږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو
کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین همدلته وساتي.
دست پیش ډیر سوي دي چې د نور ولایت او شپانس کاله کسان عمر کوله اتلس کلو کسان ول خو ډیر ودا خو ډیر د اکثر زمر سره دلته د څلور ډیر ولایتو کسان سته نو خامه خاصه بکشي.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي په دې ولایتونو کې راغونډيږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو تر څنګ جسمي یا فزیکي بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویېږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کېږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولی یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي، او د اعتیاد په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا جدی ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین چې موږ ورسره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زاړه شوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، طبعاً هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافي غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه یې نورمال نه وي، او له دې سره که چیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوی ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي، او د دې تر څنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیه خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمر ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودی شکل سره استفاده کوي، دوی د دې تر څنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودی مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشې موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې تر څنګ که یو څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي په ایچ آی وی، په تور زیړی، یا د زیړی په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تیریدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې تر څنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوی ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډاتوب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه ده، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضی د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله دي یوه نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکاره شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي، او د دې تر څنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سایر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشې موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره مواد اعتیاد ولري او دوی نشي کولای چې دفعتن هرڅ پریږدي نو مخدره مواد پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره مواد د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اول کې کولای شي چې لداسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره مواد له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدوده کړي، او ورپسې دي په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغۍ لري، چیرته څه ضروریات وي چې دوی درمل وخوري، ډاکتر او تداوي ترلاسه کړي، دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغو سوی معتادینو ته متوسیت څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بوډاتوب ستونزه بیرته لیرې او هغه پخوانۍ ځواني ته ور وګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پریږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرضي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چېرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بېله شکه چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د اعتیاد او د دوامداره استفادې له کبله یې په وجود کې رامنځته شوي.
ترنه اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 1300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شرابو څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسېد، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کش وو، د ورځې به یې 15-16 زره افغانۍ ګټلې، خو ټولې پیسې پر نشو ورڅخه تللې او اوس په جیب کې یوه افغانۍ هم نه لري. دا چې بشیر ولې او څنګه معتاد شو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما درې کاله شاګردۍ کړې، نورمال 10 کاله استادي کړې، را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15-16 زره افغانۍ جوړېږي. نه له انډیوالانو سره کېناستلو، هر هغې وخت کې واړه وو، هغې وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن و شوخ وو. 14 کلن وو الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې بمتاریه کول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاوډر وو نور راغله افغانستان ته. را د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 راګولې، تقریبا 1,500 افغانۍ راځي. را 10 کاله پوره کې 2-3 میلیونه به هم لګول مواد مخدر باندې چې راواوړې، نور له هر څه شنه وځي. له کاره یو قسم نه ایستلی وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول، 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به یې خراب. اول کوم چې وعده کړی وو کورنۍ چې خبر شوه یو ماشوم، نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نه مه ورکړی وو، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. م ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس هم شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خود، بس ژوند د تباه کوي، لاړ شي نه وځي، یار ټول ژوند هم له لاسه ورکړه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شو. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستاره السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کې. څه شی کرې چې ځمکه اوبه وي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شی وکرم؟ بس همدا غنم راپاتې دي، د کال غله خو به مې شي.
تاریاک وکره تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسې.
ستا خبره سمه ده چې د تریاکو ګټه ډیره ده، خو تریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم وکوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دی کړم، خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دا دی، دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راواله، راځه چې کور ته لاړ شو، چای وڅخو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلیم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه، اوس خو تریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تریاک له ګران شي بیا به دې پور درکړم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانېږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کېږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگه، دومره سخت شرط نه ده. شرط داده چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
خو سمه ده، خدای میلی په خیر لدی پور اخلاص کی.
اوز جر ورشه تاریاک راوڑه، چې زه بل زی کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک در تراوڑم.
اوز سره یا اول دست وار خطا یا پا کچه که چوکو؟
کرم خان و
چه ویل؟
خپل پور غخت.
نو تا څورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کې، څنګه دې ځان په بلا اخته کړې؟
تریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. ته ورشه هغه تریاک راوړه چې د ستار خان خوله ورډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستار خان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستار خانه، خدای دې خوار کړه، ما له تریاکو څه غوښتل؟ په بلا دې اخته کړم، بلا.
تازه دې راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خبر نه تو خبر نه بود خبر. سیدی وانه